درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله او احترامات می قبول کړئ. قدر منو ګل لیسه کوم کو زبرشنا غفار یوزل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص پم د وون ټولګي جغرافیا مزمن او هم لوسته. هیله من دیم چې تاسو ټول قدر من امر تر تیر د کوون کې برت روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بوم پتن می درنه ګل لیسه کوم کو لکه څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافیا او هم ټولګي کتاب او هم لوستي نو هیله من دیم تاسو ټول درنه زکون کې د لوست پر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ګل لیسه کوم کو دین سیز استاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کوم. تاسو ټول کډرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپل د وون کړګي جغرافي مضمون کتاب او کتابچا او قلمونه د ځانو سره ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو خپل ترې استفاده وکړئ بلکې له خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ غړو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو راځو د لوست پر لور. منیزم تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع بشري جغرافي د افغانستان اقتصادي جغرافي د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر درو پنځو سیمې سپېپري. همچنان درنو قدر من زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي له بشري جغرافي څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافي د هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو ګلالي یو قدر من زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم هیله من دیم چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق ولولو. د افغانستان د نفوسو په حق معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه دیش میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوی ده د په 1993 کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتري مربع کې د وګړو ګڼوالی په منځنۍ توګه 46 تنه وو. او همچنان د نفوس ویش چې په افغانستان کې سر تر سوال سوی دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي. په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالی چې دی په افغانستان کې زیات دی. او همچنان په سویل لویدیځو او منځنۍ برخو کې د نفوس ګڼوالی چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی. همچنان د هیواد اوسیدونکي د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلینا د ښار په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په ښار کې د خلکو د ګڼوالی لامل ګرځېدلی دی. همدارنګه درنو ګلالي زده کوونکو زموږ د ګران هیواد افغانستان قومونه شمیر شي. په افغانستان کې قومون زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې زموږ ګران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي. نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یادېږي. یعنی زموږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو. نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یادېږي. او همچنان د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی ازبک دی ترکمن بلوچ پشهي نورستاني او داسې نور پرمختللي کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سوی دی لکه پښتانه او تاجکان چې دی چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي. او هم چنان د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دی ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي. او هم چنان هزارګان ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي. نورستانیان او پشهیان هم له اصلي کومونه څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي. یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسېدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچستان ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیځ کې ژوند سره تړلي. همدارنګه زرناو ګلالي زده کوونکو د شمرتاس د افغانستان د قومونو په حق معلومات تر لاسه کړو سم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات لاس تر وړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو له جملو څخه په خپل قابو دېرش ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ورباندې کېږي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله پښتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، واحي، زیباکي، اشکه هشمی، پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی. خو د دې ټولو ژبو څخه یو په خپله پښتو او بله هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوي دي، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل، اوس هم دلوس په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چېرې موږ تاسو قاني منابع ته وګورو، یو له قاني منابع له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړ ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړ ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې لوستلی سو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بېلابېل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15 خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوي کول، د څارویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوي کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشنګه، دا ټول زموږ د هېواد د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي، او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کېږي، چې دغه ځمکې چې دا په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کیږي او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دي د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنې ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمونو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان 68 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درناو ګلالۍ زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نري او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه پخپل وریجې دي چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپل په 214 زره هکتار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بروړه وریجې دي او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریفې وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوست پراتونکو برخه کې د افغانستان د جوارو په حق معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 متر لوړوالی پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګه د حیوانات او خوراکه هم ده، همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو ګلریز د کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیا او د افغانستان اقتصادي جغرافیا په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهېدلو چې افغانستان بشري جغرافیا کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیا کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو. کوم چې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړي دي. کوم چې د درې سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ او ځوابونه به یې ورته ورکوئ. لومړی سوال درنه زده کوونکو، د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلئ. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ورباندې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلئ. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم، په کوم دلیل ویلی شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی؟ تاسو ټول قدرمن او درنه زده کوونکي به همدغو دروست سوالونو ته ځواب ورکوئ او وروسته به یې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی ترامات مقبول کی کترونه او بل لیسکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرا غلاس مهم د اتم ټولګي جغرافي مزمن او هم لوستا لمندیم چې تاسو ټول کترمنه او بل لیسکون کی براترو غو چور صحت مند او سری او د صحت جامع وګم پتن درونه سکون کو زمر تاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهی شي کتاب صفاله یو 15 سمینه پیل بهتر اته 15 سمینه سپری پری همدارنګه کترمنه او بل لیسکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د امریکا د لوی وچې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق له سپوهیږي، دریم طبیعي جغرافیه. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله داسې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، داسې زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع ډېره په زړه پورې او ډېر چسپه ده، ځکه په تېرو ورځو لوستنو کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې په لوست کې به موږ او تاسو د امریکا په څېر د یو غټ پرازین په هکله به معلومات ولرو. خوشحال کدر منځ ځکونکو، که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه اوسې چې امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د امریکا د لویو وچې د موقعیت له رویې څخه امریکا لویو وچې د 45 درجو او یو سل اویا درجو لویدیځ تلو بلدونو او څلور اتیا درجو شمالي عرض البلدونو او 55 درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ په موقعیت لري، کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویو وچې یو له غټو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې 2.3 میلیونه کیلومتره مربع مساحت دی او د امریکا د لویې وچې ډېر لیرې شمالي نقطه چې د قدرمنو زده کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډېرې لیرې نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی، کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه یې شمېرل کېږي او دا د امریکا د لویې وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو لیزه کوونکو، د امریکا د لویې وچې اوږدوالی یې له شمال څخه سویل ته 15,000 کیلومتره دی او سوریا هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو د بل سره په تغییر کې دی. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو لیزه کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د ویش په حق ولولو. امریکا لویې وچې پر څو برخو باندې ویشل شوې ده او څرنګه تقسیم شوې ده، د دې په حق معلومات لرو. همیشه دا په یاد وساتئ قدرمنو زده کوونکو، د امریکا لویې وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده، یعنی د دې تقسیم بندي چې شوې ده پر دریو برخو باندې شوې ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت دي، یعنی یو چې ده شمالي امریکا ده، بل چې ده منځني امریکا ده، او درېیم چې ده هغه په خپله جنوبي امریکا ده. یعنې دا پر دریو برخو ویشل شوي دي چې هر یوې ته جلا جلا نوم ورکول شوی دی. لومړۍ برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځنۍ امریکا، درېیمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا دغه لویې وچې چې ده قدرمنو زده کوونکو، له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنې د شمال طرفه څخه او جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې قدرمنو زده کوونکو، کاناډا او متحده ایالتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځنۍ امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري، او همچنان د دې تر څنګ د دې دغه موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو وګړو، زده کوونکو، د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري، یعنې د شمالي امریکا چې له کومه ځای څخه شروع کېږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالت او په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره دوی له بل سره ګډې پولې هم سرحدونه لري، او د پانامې کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو له بل سره په وصل کړي دي او یو له بل سره نښلولي دي، او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو د بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو ډول سره یې جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي عرض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي عرض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسه حقي پرته ده، او په شمالي نیمه کره کې به درنو زده کوونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده، هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل یې مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونج دي چې راسي د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري، او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پراله لویو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنه ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لویو چې د موقعیت او څلور هاو په حق ول بستل وسم د لوستون کې برخه ترزو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویو چې د کش په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې امریکا لویه وچه یو له هغو بهترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو امریکا لویه وچه د په لومړي ځل کې د کرستی پولم، کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده له خوا څخه د امریکا د لویې وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل سوه. او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی. د ده په واسطه سره د امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړل سوه. که په لنډ ډول او په لس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کرستی پولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی چې د ځمکې د کویت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا له خوا څخه په دنده باندې وګمارل سو، تر څو دی لویدیځ طرفونو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان د هېواد د څخه د هغوی کومې شتمنۍ چې هلته موجودې دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کرستی پولم یې د دغې موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوئ، تر څو هغې خوا ته طرف وکړي سفر وکړي. نو کرستی پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي، هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي، او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پل یې پکښې کښېږدو، لومړۍ سیمه چې د پکښې پل کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله، او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کرستی پولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګانې وپېژندلې. کرستی پولم دغه فکر کوي چې کرستی پولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی، او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده، او خپل ملګرو ته ده په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شیان ټول دوی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو، کله چې د دا سفر خلاص کوي، د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کرستی پولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کرستی پولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدې، د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله، او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې. او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لیکل، او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 کال کې یو جغرافي یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په هکله، یعنی د ځمکې د کرې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ، او هغه کتاب کې د امریکا سپوچي مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړله. وروسته بیا په 1508 کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ سو په لاتیني ژبه باندې وژباړل سو، او په سریز کې یو جغرافي پیو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و، دغه کومه لیکنه چې سوې، مقاله چې سوې، نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی ده کوم مقاله چې لیکلې ده د دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړۍ کې درنو زده کوونکو، په لومړۍ کې دغه لویه وچه چې وه د دغه امریکا په نامه سره ونمول سوله او د ده نوم ورته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنو ګلرۍ زده کوونکو، په 1508 کال کې د ده دغه کومه پلټنې چې د سرته رسولې وې دا نورې هم پرمختګ پیدا کړې او نورې هم مخې ته ولاړې. نو د امریکا نوم په ټوله لویدیځه نیمه کره کې ورته استعمال سو، یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټنې کړې وې، امریکا سپوچي دغه پلټنې کړې وې، نو په همدې خاطر سره دغه لویې وچې ته د امریکا نوم ورکول سو، او په ټوله لویدیځه نیمه کره کې د امریکا نوم ورته ورکول سو. او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لویې وچې د امریکا په نوم سره، د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو، د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده، دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولم په هغه ځای ته سفر کړی و، په هغه ځای کې مېشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په برکې ونیول. شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول شول او په جغرافیې کې لومړی ځل د ګرهارد مکتور په 1580 میلادي کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپیژنده. نو خوږ غوړلې زه کوم کو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف په حق معلومات بلوسته اوس هم لاسکرو راکنو کې برخه ترځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د طبیعي غرونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوږ زده کوونکو امریکا لوی وچې چې طبیعي جغرافیې ته موږ تاسو وګورو نو امریکا لوی وچې زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخواني ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي لږ سوی دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده او دغه غرونه چې دي د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی ده چې 2340 متره لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لوی وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشخصه ده او دغه لوړ او ځوان غرونه له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یار شوز غرونه په نامه سره یادېږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په دریمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دغه غرونه چې د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وو خو مګر د راکي کوم غرونه چې دا د جیولوجي پر دریمې دورې پورې مربوط دي دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدل دي چې لوړه څوکې یې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6300 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکون او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشفشانونه چې اور غورځوي دغه آتشفشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې ژر تر ژر رامنځته کیږي یعنی په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کیږي. لکه که چیرې موږ ښه مثال ورکو د رنګ لوی زلزله چې وه هغه په خپل په امریکا لوی وچه کې د شلمې پیړۍ په 1935 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي چې دغه د امریکا د لوی وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه پیدا کړئ. لومړنۍ پوښتنه په لومړی کې د امریکا کلمه د امریکا د لوی وچې کومې برخې ته استعمالېدل. دوم امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و. دوم دریم سوال د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده که چیرې صحیح وي هو نوشته که که چیرې غلط وي نه نوشته کوي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی کدرمنه وګلری سکون کو زه بریښنا غمخاری زره به هم تاسو ټول ته شرق واس مې د هم ټولګي جغرافیا مسمون او هم لسته کله د تاسو ټول کدرمنه وګلری د کون کی براترو غجور صحت مند او سیږي او د صحت جامع بم پتنوي روز د کون کو زمر تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په یونټ 2 کې دی. هم دویم فصل کې دی چې زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خواږه زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. درنه او قدر منځ د کون کو را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې لکه څنګه چې موږ کې دا ونه وکړل لازم رستا سود نن ورځې لوست استرالیا د وچه په حق لري په چیرې لوستنه کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه هم چې نن موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې د اروپا لوی وچې د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلي وو خو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وکوښیږو نو هیله ده تاسو ټول قدر منځ ته کوونکي متوجه اوسئ ورځ د کوونکو استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېدی چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی لوی وچې نوم یې ورکړی دی ځکه د دې لوی وچې برخه چې د درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د دولسو او درو څلوېښت درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ او د یو سلو پنځلس او یو سلو څلور پنځوس ختیځ طول البلدونو ترمنځ